السلام علیکم در مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسپخین یو بجه شوی د زنی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړې کې بدر تاونیس پروګرام د کرخې په غاړه وړاندې کوو خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د شاهین بنيري داوړو
سره مشهرون بیره دی وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا صوبایي سملی زنغړیو په صوبه کې د نامنه لامله پر حکومت او پوز نیوکې کړي دي. د جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک او د جغونډۍ کې 14 یو کس وجلی او د درې پوځیانو په ګډون 8 کسان نور جوبل کړي دي او امریکې پر ځنو هغه ایراني ادارو بندیزونه لګولي چې په امریکایي انتخاباتو کې په ناکرارۍ رامنځته کولو تورنی شوي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا اسمبلی زنغړیو په صوبه کې د ناامنۍ لامل پر حکومت او پوځ نیوکې کړي دي. پرون د شوي باس پر مهال د اسمبلی غړیو عبدالغنی او عدنان قادری وویل چې د پولیسو او پوځیانو لخوا په خیبر او جنوبي ضلعو کې تر چک پوسټونو پرېښودو وروسته وسلوالو بریدونه زیات کړي دي. ځینو ویناوالو د تحریک انصاف صوبایي حکومت ناکام وباله، خو په صوبه کې د واکمن تحریک انصاف غړي اورنګزیب خان وویل چې ترهګرۍ سره جنگ کول د فوج کار دی او که نشي کولی نو پولیسو ته دی پرېږدي. هغه پر وفاقي حکومت هم نیوکې وکړې چې په وینا یې خیبر پختونخوا ته د امنیت لپاره پانګې نه ورکوي.
دا ملک ته ټیکېدو نه دی، د ملک ورځې پورې حکم دی حالات خرابېږي. وفاق دومره ظلم شروع کړی دی چې صوبې ته خپل حق نه ورکوي. و صوبې سره فن نشتا، هغه سہولتونه پکار دی پولیس ته چې په پاکستان کې اوی درې سره نوي کونج نه رچی دهشتګرد چې د مخ خستا خستا عوام قتل کوي. چې کله سرحد ولا امن نشي راوسته بس ټیک دی پریک دی پولیس ته کړه.
وفاقي حکومت او پوسټ تر اوسه تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې د وسلوالو پر ضد د کامیابو هدفي عملیاتو دعوی کړي دي. د اسمبلی دا بحث پرون تر هغې وروسته وکړ چې خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات ګنډاپور هلته د امنیت په اړه پوښتنو ځوابولو ته ورغلی وو. د جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک او د جغونډۍ کې 14 یو کس وجلی او د دریو پوځیانو په ګډون 8 کسان نور جوبل کړي دي. د کوز جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر امین وزیر پرون مشال ریډیو ته د هغه شمیرو د ورکولو په وخت وویل چې په اعظم ورسک کې په جنازه کې 14 بم په یو موټرسایکل کې ایښودل شوی وو. دغه په وینا په د جغونډۍ کې پر امنیتي ځواکونو د سړک غاړې بم چودلی دی. تر اوسه پورې دغه 14 په اړه کمی وسلوالې ډلې سنې دی ویلې. په کورمه کې د یو داسې عیسوي وګړي مړې موندل شوی چې مړی غوسه کړل شوی ده. د کورمې د پولیسو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط پرون مشال لیډو ته وویل چې هغه جسد په ټال کونج کې موندل شوی چې وروستو یې د ندیم په نامه پیژندګلو شوی ده چې د ټوپکیو سیمې اوسیدونکی دی. د پولیسو په وینا ندیم سدی بازار ته تللی وو چې نامعلومه کسانو تر وجلو د مخه په خوار کلي کې وتښتاوه. د هغه د وژنې ذمهواري تروسه چانه د منلې. تحریک انصاف خپل یو مخکخ او د گلگیت بلتستان پخوانی وزیر اعلی خالد خورشید ته د 34 کلونو د قید د سزا غندنه کړې ده. پرون په گلگیت کې د ترګریز دی عدالت نوموړي ته د امنیتي ځواکونو د ګواښلو په تور د سزا او 6,00,000 روپۍ جرمانه اورولې ده. عدالت دغه شناختی کارت هم تړلې دی. تحریک انصاف په مغه ورځ په خبر پاڼه کې دا تورونه رد کړل او زیاته کړه چې خورشید ته د یو فاشیست حکومت او د خپلو ملګرو د غیر قانوني ګرفتاریو پر ضد د ودرېدو سزا ورکړل شوې ده. تحریک انصاف ویلي دی چې د یو پخوانی وزیر اعلی شناختی کارت بندولو او یوازې پر پالیسیو نیوکو دومره درنه سزا ورکول ښایي چې د عمران خان ملاتړ جرم ګرځول شوی دی. د پاکستان حکومت په نوي کال کې د تیلو قیمتونه لوړ کړي دي. د خزانه وزارت پرون ویل چې د کال 2025 د جنوري له لومړۍ نیټې به د ډیزلو په یو لیټر کې 3 روپۍ او د پېټرولو په هغې کې به 55 پیسې اضافه عملي شي. په دې سره د یو لیټر ډیزلو بیه 258.34 او د یو لیټر پېټرولو نرخ 252.6 شپیته تل وړ شو. وزارت وایي چې د نرخونو د زیاتولو وجه نړیوال مارکیټ دی چې د تیلو قیمتونه پکې زیات شوي دي او امریکې پر ځینو هغه ایراني دارو بندیزونه لګولي چې په امریکایي انتخاباتو کې په ناکرارۍ رامنځته کولو تورنې شوي دي. د امریکې خزانې وزارت پرون ویلي دي چې بندیزونه د ایران اسلامي انقلاب ځواکونو سپای پاسداران او د روسیې د استخباراتو له مرکزي ادارې سره پر تړلو تنظیمونو لګول شوي دي. د وزارت په خبر پاڼه کې زیاته شوي چې تر بندیز لاندې راغلیو ادارو هدف درلود چې ټولنیزه سیاسي ناکراري زیاته او د کال 2024 د انتخاباتو په وخت پر رایه ورکوونکو اغیز وکړي. دا وو د دې خبرونه.
خبرنم د مجید د شاین بنیری نا وری د لوریدونکو اوس وخت شو دی د 19 پروگرام د کرخه په غاړه د دې خبرونه قربا داوود خټک ته خبرونه درته په تکراری بنا خبرو د کرخه په غاړه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او زه داود خټک یم. د کرخې په غاړه خبرونه ده او د نن موضوع د 2024 مهم واقعیات او د هغې په رڼا کې د 2025 کال ته کتنه ده. میلمانه مو د مشال خبریالان دي. همدا وخت موږ سره له اسلام آباد راشد خټک او له کوټې ایوب ترین د ټلیفون په لیکه باندې راغلي دي، نو دواړو ته ستړی مشي.
مننه
داود صاحب.
ترین صاحب تاسو ته اول راځم. 2024 تاسو څنګه ګورئ چې په دې کال کې چې نن اخیری ورځ ده په بلوچستان صوبه کې کم داسې واقعات غټ غټ واقعات رامنځته شو، تاسو څه ګورئ چونکې تاسو په دې ټولو حالاتو نظر لرئ؟
داود صاحب لکه څنګه چې نور کلونو نو کال 2024 هم که په مجموعي توګه ورته وګوري نو د بلوچستان د ولس لپاره دومره ښه نه وو کم چې په کار وو. بیا په خاصه توګه که موږ د 8 فروری د عامو انتخاباتو یا ټاکنو خبره وکړو نو په دې کې هم چې بلوچ ملتپاله ګوندونه دي یا پښتون ملتپاله ګوندونه دي دوی دا ګیله لري چې د دوی سره درغلي سوې وه او دا درغلي په حکومتي کچه باندې وسوه. یعنی دوی دا خبره کوي چې فارم 45 او فارم 40 خبره کوي او داغه په نتیجه کې چې کوم ملتپاله زیاتره ګوندونه دي هغه د بلوچستان اسمبلی څخه د باندې پاتې شو. نو دا یو ډیر غټ بدلون و د بلوچستان د ولس لپاره. بیا خاص
یعنی بدلون په دا معنا چې کم چې کم پرست ګوندونه دي که هغه بلوچستان دي یا پښتانه دي هغه د اسمبلی نه بهر شوي دي. مطلب
جی او دا اول وار دی چې په دومره غټ ځکه چې یوازې نېشنل پارټي چې دا چې هغه 4 سیټان په صوبایي اسمبلی کې لري او دا ډول پښتونخوا ملي عوامي ده یا پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي ده او د دې سره بلوچستان نېشنل ګوند چې دی نو د دې په اسمبلی کې یوه چوکۍ هم نشته.
او احتجاجونه په اول سر کې دي کړي ترني سه بیا هغه احتجاجونه او هغه خلاص شونه داسې نه ګوري چې کني سیاسي ثبات راغلی دی سنسه.
بیا دغه وروسته اوسو چې الیکشن کمیشن یو الیکشن ټریبونل اعلان کړي د بلوچستان های کورټ د ججانو په دغه کې هغه کې دا وویل که څوک اعتراض لري نو هغه کولی شي چې عدالت ته ولاړ شي. خو بیا د عدالتو د خوا هم زیاتره داسې فیصلې رالی چې کوم خلک اول ټاکل شوي وو نو هغه هم دغسې وساتل او ځینې چوکۍ یا ځینې داسې وو چې پر هغه باندې د دویم وار لپاره د انتخاباتو کولو اعلان وسو. او د دې سره سره که موږ وګورو داود صاحب د امن او امان چې مسله وه هغه ډېره زیاته و په دا کال کې او ډېری کسان داسې دي چې هغه یوازې په بمی چاودنو کې یا د ترګری په پیش کې مړسو بلکې په هدافي وژنو کې هم ډېری کسان وو چې هغه مړسو. که تاسو یاد د اوریدونکو یاد وي در رشم پیښه وسوه نو په هغه کې ځینې کسان د بسانو سره شوک کړل سو چې هغه د کوټ څخه د پنجاب په لور روانو بیا هغه په نشه سو او د دې وروسته بیا په دوکۍ کې یو پیښه وسوه د کویلې د 30 زیات مزدوران چې وو هغه وسلوالو نه یوازې مړه کړل بلکې ډېری نور هم زخمیان سو. دا ډول بیا تر ټولو غټه او ناوړه پیښه د کوټ پر ریلوې سټیشن باندې وسوه چیرې چې په یو ځانمرګي برید وسو نو هغه هم د غزمواري چې بلوچ وسلوال ډلې واخسته په هغه کې د دوی په وینا چې ډېری داسې فوجان وو چې هغه تربیت مکمله کړې وو او دوی د کوټ څخه بیرته د پنجاب په لور روان وو. نو د دوی هدف داغه وو خو په هغه کې هم کسان ته مرګ ژوبله واوښته. دا ډول ډېر داسې پیښې وسوې چې هغه د امنعمان
لدرک بلوڅانو چې کوم احتجاج روان وو بیا د مهرنګ بلوڅ په مشرۍ باندې هم دلته احتجاجونه شوي وو. د اغي پښتنو ته کوم مثبت جواب وویل شو کنه؟ اغي اوس هم په احتجاج باندې ناست دي.
بالکل د لادرک بلوچانو چې کوم خپلوان دي داغو کیمپ لاوسم په کوټه کې روان دي. دوی دا وایي چې 15 کال اوسو چې دوی پر احتجاج دي او دوی دا خبره ده چې په زورو کسان ورک دي. خو حکومت همیش دا ویلي دي چې د لادرک بلوچانو چې کوم د شمیره دا هغه 200 ده او ډېرې داسې دي چې هغه بیرته راغلي دي حکومت دا وایي. او بل دلچسپ خبره دا هم وا چې د کوټ پرس کلب مخته د لادرک بلوچانو د خپلوان د اتحادیې چې کم کیمپ ته هغه ته هم ناڅرګندو کسانو دا کال ور کړی. خو بیا وروسته حکومت پر هغه باندې خواشنی ښکاره کړې وه. البته څوک یې نه دی لولي. او بل خبره تا د مارنګ بلوچ وکړه، نو دا یو نوی بدلون و ځکه چې مارنګ بلوچ دلته په کوټه کې بیا په تربت ګوادر کې ډېر غټ غټ لاریونونه وکړو. او په هغه کې یوه جالبه خبره دا وه چې په دې کې په زیات شمېر کې میرمنې راوتلې وې. اول ځل و چې په بلوچستان کې بیا په خاص توګه که موږ د بلوچي سیمې خبره وکړو نو ډېرې زیاتې مېرمنې راوتلې وې. او دوی هم دغه غوښتنه درلوده چې کوم لادرک بلوچان دي یا لادرک ځوانان دي هغه په کار دادي چې هغه راخوش سي. خو یوه خبره د داود صاحب زه درته کوم، د حکومت یو ښه موږ ګام ورته ویلی شو یا بد، خو هغه د بلوچستان د کښتو کروندې په حواله وو چې د بلوچستان د حکومت لخوا و کروندګرو ته د شمسي توانایي ځکه چې بجلی ډېره کمه ده د کروندګرو د همیش پوښتنه و چې موږ ته د لمریز د چې کومه توانایي ده دغه د لارې دي زموږ کویانو ته د بجلی د اوبو د رایستلو لپاره شمسي توانایي هغه پلیټونه راکول سي. نو حکومت د 8000 څخه زیات کروندګرو ته دغه د شمسي توانایي لپاره
ترین صاحب تاسو خو چونکې خپل به حالاتو نظر لري، نو دا واقعي چې هغه کم چې حقدار دي هغه ته دا ملاو شوي دي که نه د وزیرانو او سیکرټریانو خپل خپلوانو ته ملاو شوي دي؟
په دې کې داود صاحب دا و چې کوم ټیوبیلان د حکومت سره یا د وابډا سره رجسټر و یا کوم چې دی بلان جمع کول، نو په لومړني پړاو کې دوی و دا خلکو ته دغه پیسې ورکول پیل کړي دي. خو دا امکان دی ځکه چې د وابډا دا وایي چې د دې تر څنګ 28000 خو لیګل ټیوبیلان و چا چې به بل جمع کوي او شاوخوا 10 یا 15000 داسې ټیوبیلان دي چې هغه ایلیګل به و، یعنی په غلا به هغه چلیدل او د وابډا چې ملکارانو دغه سره بیلین دی. نو اوس دا خبره کیږي چې هغه ته به هم دا ورکول کیږي.
یعنی دا د حکومت بشکه چې سیاسي بے ثباتی دا امنیت حالات خنه دي، احتجاجونه هم روان دي، خو حکومت دغه یو غټ ګام پورته کړی چې زمیدارانو ته یو فائدہ ورسوي. نو ترین صاحب تاسو راتلونکي کال ته څنګه ګورئ؟ دې ټولو حالات چې په نظر کې اوساتې دا څنګه چې تاسو خبره وکړو کلن راته وایي چې 2025 ته څنګه ګورئ؟ بس
داود صاحب خلق دلته ډیر خوشبینه دي چې 2025 په کار دادی چې په بلوچستان کې تر ټولو لوی ستونزه چې هغه د امنیت ستونزه ده. دوی دا وایي چې په کار دادی چې حکومت دلته امنیت ټینګ کړي او زیاتره خلک د بیروزګاری چې د پځوانانو کې هغه هم ډیره زیاته ده. پځوانانو کې یو تشویش دادی. بل هغه میرټ چې خبره کیږي حکومت خو عملا نشکره کیږي چې پر میرټ باندې پځوانانو ته روزګار ورکول کیږي. نو راتلونکي کې دا یو هیله ده، یو خوب دی د خلکو
چې هغه دا ډیر غټ چیلنجونه دي چې خلکو ته په میرټ باندې دغه حق ورکړل شي، دغه ځوانانو ته روزگار ورکړل شي، او زما خیال چې د ترقیاتی کارونه هم دغلته وکړی شي. نو ترین صاحب ډیره زیاته مننه، چونکی وخت مونږ سره کم دی او ساحه مونږ سره ډیره لوی ده، قبایلو ته به هم رسو. نو تاسو ډیره زیاته مننه او مونږ ورزو راشد ته په اسلام آباد کې، راشد خټک ته. راشد تاسو څنګه ګورئ په اسلام آباد کې چې د سیاسي حل او زلو مرکز دی، ورسره غټي غټي فیصلې هم کیږي، نو 2023 څنګه وو؟
مننه. 2023 خو داسې وو چې حکومت ټول په احتجاجونو کو تیر کو. که د حکومت ته کسانو نه پوښتنه وشي او شوی هم د ترې افتریکار چې دوی وایي، نو د دوی ټولو نه غټ هغه اچیومنت چې دوی ورته وایي، توره چې ورته وایي، ګټه چې ورته وایي، هغه دغه چې تر اوسه حکومت په ځای پاتې دی. یعنی دومره کمزورې حکومت چې د نورو ګوندونو په اوږو ولاړ دی، هغه تر اوسه چې دی په ځای دی، دوی دا خپله توره ګڼي. البته د قانون سازۍ په طرح کې چې دا کار کړی دی، داسې یو اجلاس هم د کمی اسمبلی یا د سینټ نه دی تیر شوی چې دوی په آرام کړی وي. د تحریک انصاف چې دی، دغه مسلسل احتجاجونه په اسمبلی کې، پارلیمان کې، دننه هم او د پارلیمان نه بهر هم وو. خو بیا هم دوی په آئین کې یو ترمیم وکړو، بدلون وکړو، شپږشتم چې کوم بدلون دی، دا لوی کار و د حکومت لخوا. دا آئین دا په داسې حال کې وشو چې حکومت چې دا هغه ټو ترډ میجارټي هم نه لرله که نه، نو د دې تر مخه چې دی دغه شکل بدل شو، بخیر سپریم کورټ شکل بدل شو، آئینی سپریم کورټ داسې وشول چې دوه شول په پاکستان کې.
سپریم کورټ خبره پکې بالکل نه وی راغله دی کنه. ترمیمونه خو همیشه کیږي او حکومتونه آرډیننس هم جاری کوي، صدر او ترمیمونه هم کیږي، خو دا سپریم کورټ پکې یو نوی سټیپ راشد سفی ګر کوي، دا پکې واخستل شو.
بخی دا بخی لکه داسې یو انقلابي غونډه کار شو چې سپریم کورټ لکه داسې تاسو ویلې چې پاکستان کې دوه سپریم کورټ دی، یو آئینی بینچ دی او یو عام دی. عام به دغه کم عام مقدمه چې د ولس دا به کوي، او دا آئینی او سیاسي مقدمه چې دی هغه دغه بینچ کوي، آئینی بینچ کم دی.
صحیح.
او بیا د سپریم کورټ د چیف جسټس ته جوړولو طریقه کار هم بدل شو. پخوا خو به داسې وه چې په خپله به راتلو کنه، خودکار غوندې عمل و چې بس کم سینیر کس دی به راتلو. اوس دوی درې نومونه لیږي، او بیا د جوډیشل کمیشن کم کمیشن چې دی چې دا ججان جوړوي، هغه کې هم د پارلیمان د خلکو برخه زیاته شوه. پخوا پکې د ججانو زیاته وه، اوس دیارلس کسیزه دغه د کمیشن دی، په کې د پارلیمان خلک زیات دي. نو داسې تاسو ویلی شئ چې سپریم کورټ یې د پارلیمان تابع کړو، اوس دا خو شول که بد شول، دا بیل بحث
دی. بالکل. تاسو څه فکر کوئ حکومت په ملک کې چې کوم امنیتي حالات دي، د دې په اړه حکومت اتوانېدو چې کوم جدي فیصلې واخلي که نه؟ خلک په اسلام آباد کې د دې نه ډېر زیات نا امید دي، ناهیلي دي.
داسې ده چې حکومت ته هر وخت چې دی د پاکستان حکومت ته د تیرو څو لسیزو راسې درې چیلنجونه وي، او هر کال چې ختمیږي هم موږ په دې بحث کوو، او چې شروع کېږي هم موږ په دې بحث کوو. امنیت څنګه شو، معاشیت اقتصاد څنګه شو، او سیاسي ثبات څنګه شو، او دا درې واړه چیلنجونه چې دا په دې تیر کال کې هم، اگر چې د حکومت کال نه دی پوره شوی، کال خو پوره شو، خو په کیلنډر کې د حکومت کال خو په مارچ کې پوره کیږي. خو تیر کال چې په دې کې سیاسي بے ثباتی هم ډېره زیاته وه حکومت ته، او اقتصاد هم خراب و. البته دوی بیا یو دغه وکړو چې د ایم ایف نه چې کم قرض پروګرام منظور کو کنه، واره به ډالر نو یو څه دغه وکړو، خو ګراني نه ده کمه شوې. تر څو پورې کې د امنیتی خبره ده، نو امنیتی ستونزې حکومت لري، او په دې کال کې ډېرې زیاتې د ترګرۍ پېښې هم وشوې. دوی چې کوم قانون منظور کو یو دلته چې په چا باندې د ترګرانو شک وي، هغه ته اوچتولی شي، او درې میاشتې چې دی ساتلی شي که نه، نو په دې باندې هم دغه د بشري حقوقو چې کوم دغه د کمیشن دی، یا نور چې کوم وکیلان دي، او دا سیاسي خلک چې دي، هغوی په دې باندې ډېرې نیوکې هم کوي چې دا خو بته سیاسي مخالفین هم داسې پورته
څه فکر کوي. د بیان ازادي په 2024 کې په کوم ډګر ولاړه وه؟
د بیان ازادي خو په یو ډول تاسو ووایه چې ختمه شوه، ځکه چې کومه ټولنیزې رسنۍ دي دا خو داسې بندې کړې چې دلته ایکس بند دی، د فروری نه چې دا الیکشن شوی دی، د هغې نه دوه هفته پس چې دی ایکس پخوانی ټویټر هغه بند دی، پخوانی ټویټر بند دی، په ټولنیزو رسنیو په یو پوسټ باندې، د فیسبوک په یو پوسټ باندې خلک پورته شوي دي،
یعنی گرفتار شوي دي، وړل شوي
دي. گرفتاری خو بیا هم یو مهذب پکې چې خو چا باندې چارج ولګوي، هغه اوچت کې دا چې بيخي د کسړې لا درک شي،
تختول شوي دي،
تختول شوي دي، درې ورځې څلور ورځې پتن لګي، بیا ورته ویل شي سړی مونږ سره دی، تاسو شور مکوې در پرېږدو یې کنه. دغه سي په دغه باندې په ورځپاڼو باندې چې په کومه ورځپاڼې، یعنی ځکه دا یو لوی ورځپاڼې مثال ورکړم، ډان، په هغې باندې اشتهارات بند دي، سرکاري اشتهارات پرې بند دي، او هغه په دې وجه چې د حکومت چې کومه دغه د پالیسي ده، په دې نیوکې کوي، د ایډیټوریل چې وي هغه د دې خلاف رضیه خبرونه داسې چاپ کوي چې هغه نور نه چاپ کوي.
د پوز په سیاست کې کردار کم مقام ته
ورسېد، نور زیات شو، د پوز په سیاست کې کردار چې دی نور زیات شو، اگر چې د حکومت خلک یا ځکه هغه صحافیان چې هغوی د پخوانی حکومتونو کې، خصوصا د تحریک انصاف په حکومت کې څه ستونزې لیدلې دي، هغوی وایي چې نه، فوج خو بس داسې وکړل چې د یو خاص ګوند د سر نه لاس پورته کړو، نور سیاست نه کوي. خو په دې حکومت کې داسې ښکاري چې د فوج په سیاست کې کردار ځکه زیات شو چې د نهمې مې دا پیښې چې وګوري، دغه سیاسي خلکو هغه ته فوجي عدالتونو سزا ورکړه، پنځه اتیا کسان ته سزا ورکړه. نن چې دی نن یو عدالت سزا ورولې ده د ګلګت بلتستان پخوانی چیف منسټر چې دی د تحریک انصاف کس خالد خورشید نومیږي، تاسو په خبر کتلې وي، هغه ته څلور دېرش کاله د بند سزا ورولې ده.
څلور
دېرش کاله بند سزا په دې ګناه ورولې شوې ده چې هغه په یو
رشید تاسو د سزا خبره وکړه که لنډ راته ووایې چې پوز په سیاست کې ګوتې وهل هم شروع کړو، د پوز دننه خپله کوم احتساب چې دی هغه لږ تیز نشو، د پخوانی د عیسائی مشر هغه یعنی دغه خلاف مقدمه درج شوی ده؟
صرف دغه خلاف نه درج شوی، نور کسان هم دي چې هغه دومره هایلایت شوی نه دي کنه، یا دوی پټ ساتلی دي، ځکه چې د فوج مقدمه چې وي دا خو په عام محضر کې نه کېږي، ته خو د رسنیو یا د ژورنالستانو لاسرسي نه وي. خو موږ صرف دغه نه خبرې کوو چې دوی کومه څانګه چې ده د عامو اړیکو آی اس پی آر دغه جاری کی کنه، پریس ریلیز جاری کی. نو دغه دا چې دا احتساب خو په فوج کې دغه هر وخت وي، دا خو د پخواره سره چلیږي، په فوج کې دغه سلسله مسل دوامدار وي. اوس دا ده چې څوک سزا کیږي، یعنی دا سړی په دې سزا شوی چې دا د ذاتی عمل وو کنه، دا د پوز تګلاره وه په هغه وخت کې او د کوله. نو که داسې وای چې د پوز تګلاره وه، بیا خو پکاره چې پخوانی آرمی چیف چې دی هغه هم ورسره سزا شي باجوه،
صحیح،
نور کسان به هم یې ورسره.
او رشید کلن راته وایي دا چونکې نور ملګري ما راخستي د پېښور نه او د قبایلو نه ما سره دي، هغې ته به هم وخت ورکو، خو که دا راته وایي چې دې ټول دا تاسو چې کومه نقشه راښکه دا مو جوړه کا، تاسو راتلونکي کال ته څنګه ګورئ، 2015 ته څنګه ګورئ چې څه بدلونونه را روان دي؟ او خاص کر دا هم راته وایي چې د عام ولس یو عام سړی چې دی د هغه پکې کومه خبره د خیر ده، کومه یې د بدو ده؟
مسله دا ده چې د عام سړي خبره څوک نه کوي. حکومت که کومه پالیسي جوړوي هم هغه د سیاسي مقصدونو لپاره جوړوي، د عام سړي د ګټې خبره پکې نشته. که اپوزیشن کومه خبره کوي هم نو زموږ قیدیان در اخلاص شي، پلان کوي دی وشي، دا دی وشي، هغه د هغوی خپلې دګوي غوښتنې وي. د عام ولس غوښتنې دوی په دې ټولو احتجاجي تحریک کې نه دي شاملې کړې، نه اپوزیشن او نه حکومت. دا روان کال چې دی دا په دې معنا هم خطرناک دی د حکومت لپاره چې یو خو په اندرونی محاذ باندې دغه د پی ټی آی د تحریک انصاف احتجاجي سیاست ختمول دوی ته دي، هغې لپاره مذاکرات شروع دي، په 2 جنوري باندې به هم مذاکرات کېږي. خو داسې ښکاري زما خیال دا دی، کېدای شي زه غلط یم، چې دا مذاکرات په ډېره نتیجه ورنه کړي، ځکه چې دلته سزاګانې ورول کېږي د تحریک انصاف خلکو ته، لکه د نن چې د ګلګت بلتستان ولته واورول شوه، مخکې د ملټري کورس نه واورول شوه، یا د عمران خان هغه د القادر قس سزا چې دا هم محفوظه شوه.
مطلب دا چې سیاسي بې ثباتي به دوام ولري؟
زما خیال دا دی چې سیاسي بې ثباتي یا احتجاجي سیاست ختمول چې دي دا د حکومت لپاره ګرانه ده. بل په اکسټرنل محاذ باندې کنه، د بهرنۍ نړۍ سره چې دوی کومې اړیکې دي، دا حکومت چې دی دا ډېر زیات د چین خواته تللی دی، هغه سی پیک باندې کنه، کم چې اقتصادي دهلیز د پاغې باندې بیا کار شوی دی. اوس په امریکا کې چې بدلون راغی د انتخاباتو په نتیجه کې د ټرمپ ایډمنستریشن چې راشي، نو هغه خو کاروباري سړی دی او د هغه ټولې پالیسۍ چې دغه په کاروبار باندې چې موږ بې ځایه پیسې ولې ولګوو، لکه داسې ملکونو ته خاص پاکستان ولې پیسې ورکړو چې دا موږ په ګټه، هغه خو په نیټو باندې هم دغه کوي چې نیټو موږ پیسې په نیټو ولې خرڅو.
مطلب دا دی چې په امریکا کې د سیاسي بدلون به په پاکستان باندې هم یو څه اثرات راځي. رشید ډېره زیاته مننه، ډیر زیاته مننه مشال ریډیو سره د پدې پروګرام کې د برخې اخستو. اوریدونکو یو ځل بیا تاسو د ټلیفون شمیرې اعلانو، او بیا به پیښور ته ځو چرته چې موږ سره د مشال خبریال عظمت علی شاه د ټلیفون په لیکه راغلی. خو اول دا د ټلیفون شمیرې واوري.
د مشال راډیو ژوندیو خبرونه ته په دې شمیرو زنګ وهي: 00 دوویش یولس سلیرویش یو سلو پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دو سوا پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دری سوا پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش سلور سوا پینزه پر اسکائپ هم راتا زنگ وهلی شه، پته مو دا مشال رادیو تر سنگ یې د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلې پیغام پرې خو دی شه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی، زه داود خټک یم، او مونږ د مشال خبریالانو سره په دې خبرې کوو چې 2023 څنګه تیر شو او 2025 به څنګه وي. نو همدا وخت زمونږ د پېښور خبریال عظمت علی شاه د ټلیفون په لیکه دی. عظمت، ستړی مشي؟
ډیر مننه داود خان.
عظمت سو ګوري د خیبر پختونخوا کې په پیښور کې چې د حکومت مرکز دی، 2015 کال څنګه وو په سیاسي لحاظ سره، په ترقیاتی لحاظ سره، په امنیتی لحاظ سره حکومت څه کړی دي، څه په کارو کده راته وې؟
ډیر مننه داود خټک. دا سیدا چې اول به مونږ راشو چې کوم تاسو ترقیاتی خبرې وکړي، چې ترقیاتی کارونه په خیبر پختونخوا کې په 2016 کې سو، اوس چې کوم د خیبر پختونخوا خزانه ده په هغه کې 1.5 ارب روپۍ پرتی دي، او دا هم د مجبورین پرتی ځکه دي چې کوم د IMF پالیسی ده یا د IMF چې کوم تګلار ده د هغې مطابق په خیبر پختونخوا په صوبې په خزانه کې د 100 ارب نه سیوا پیسې چې کمی دي هغه په کار ده چې په دغه کې پرتی وي. دی پیړۍ چې کله دغه بجټ وو ته سره رښتم 15 په هغه کې درې غټ اعلانات شیو. یو هغه چې سولر سیستم به هغه خلکو لور کوي کم چې غریب دي یا دغه وس نه کیږي، او یا چې کوم دی نو مطلب الته کې د بجلی سیستم زی دي هغه هم تر اوسه پورې نه ده شوی. د ټول نه غټ بل یو منصوبه چې کومه هغه د ډیر اسماعیل خان یا د ډیرې چې کومه موټروی وا هغه وا پاغه هم تر اوسه پورې لا کار نه شروع دی، او نو هغه ل فیزیبلټی او نور سیسټمره شیدو نه دی هغه نه دی شوی. دغه شانته کې نیو پېښور ویلی باندې یو پروجیکټ او هاوسینګ پروجیکټ هغه دی اعلان کړو،
کورونو جوړولو پروجیکټ،
کورونو جوړولو چې کم پروژه وا هغه هم اعلان شوی وا، خو تر اوسه پورې پاغه هم سن شدا غټ چې کم درې
پدی پدی زینو باندې دا چې کم عوامي منسوبې وي کسولر سیستم او یعنی د برېښنا سیستم او یا ډیر اسماعیل خان موټر وي یا د هغه، نو دا حکومت دا نه دی کړی ستاسو په خیال کې؟ څه حکومت کړی
دا غټ دا غټ پروژې وي چې کم دی وی چیر دا غټ پروژې دی دا مونږ مکملو یا به شروع کو یا په دې کار روانيږي دا خو غټي پروژې ما تاسو ته وی چې یاره
په دې پرمختګ نه شي تاسو مطلب
په دې پرمختګ نه
شي څه شوي دي دا داسې څه خوشوي دي خمس شوي دي
پک سوا هیڅ هم نه دي شوی، خو شپک سبا او داسې منصوبې د دې بجټ نه باسلې شوی دي. شپک سبا او یو سوري شپک سبا او یو منصوبې چې کمې دي هغه بجټ نه باسلې شي، په هغه کې ډېر داسې منصوبې دي چې هغه فریج شوی دي، څه ډیلیټ شوی دي او څه لیمیټډ سکوپ هغه ته وي. درې وانه کې فرق دا دي چې کوم ډیلیټډ پروژې وي هغه مطلب دا دي چې دوباره به دا پروژه چې کومه ده نه شروع کیږي. فریج پروژه دا وي چې یاره څومره کار پېښې دي بس هم په دې ځای کې ودروي، او د دې نه مخکې کار ځکه نه شو کولی چې پیسې نشتا. او دریم چې کوم لیمیټډ سکوپ یا دا لیمیټډ سکوپ چې دي ستا وي هغه دا وي چې یاره دا کوم څومره کار شوی دي مین که مردان نه تر د پېښور پورې موټر وی جوړېدل نو 400 پورې جوړه شوی ده نو بس اټس انف. نشپک سوا او یو پروژې چې کوم دي هغه دغه نو باسلې شوی دي. خو بیا د خیبر پختونخوا چې کوم 2016 چې کوم کال وب داغي پړون بیش په ګمیاشتو کې پینزل صرف 10% بجټ چې کم دی هغه لګول شوی دی، ځکه چې بجټ هغوی سره شته دی. نو د صوبایي حکومت په وینا باندې چیر موږ سره پیسې نشته، خزانه خالی ده، د دغه د وجه 10% صرف لګیدلې دي، صرف 10% بجټ لګیدل. دغه شانت کې اربن پالیسی یونټ او محکمه
عظمت عظمت کړه عام خلکو خبرو تراشو د یو عام سړی یو عام زنانه خبرې تراشو، نو ګرانی چرته رسیدلې ده؟ آیا حکومت داسې اقدامات کړی دي چې په هغه کې یو عام کس ته څه فائدہ ورسی دغه اقتصاد لګرا خشي کنه؟
بالکل، د خیبر پختونخوا حکومت تر اوسه پورې چې کم سیګنیچر یو پروژه هغه روانه د پاغي باندې دی، د دې دا چې کم اوس حکومت ته دی جوړ کړی دی هغه د صحت کارډ، او صحت کارډ چې کم دی تر اوسه پورې سستین ساتلې دی، روان دی، او کله بند شي کله کولو شي بیا وته پیسې ورکي. خدا یو واحد پروژه چې دا روانه
صحت کارډ هغه سکیم دی چې غریب خلک په اسپیټالونو کې په هغه کارډ باندې بغیر پیسو علاج کولی شي.
بالکل، بغیر پیسو چې کم دی هغه علاج کولی شي.
دا کله شروع شوه؟
حکومت ورکي دا شروع شوه د نن نه درې کال وړاندې، درې کال وړاندې شروع شوه، بیا پکې بند شو، بیا هغه نه پس چې کم دی بیا شروع شو کاله مین لګه دا ټینی اور د دې خو ډیرو شو د تیر حکومت او د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت دا کیو خودی کې منس کې سوسو پیری چې کم دینو دا بند شو
او درې دی او درې دی بیا روان شي. عظمت دره ته وایي چې په خار کې خاص کر په پیښور خار کې داسې کم ترقیاتی کارونه شوې دي کنه هغه هم پټه په ولړ دي؟
بالکل، صرف یو چې کم مونږ تاسو ته وختیم زمو تاسو خبرې کې دي، نو تر اوسه پورې په پروژو کې چې کم دي صرف یو بی آر ټی پروژه چې کم مخ کې جوړه شوی و، خو تر اوسه پورې په پیښور خار کې تر اوسه پورې چې کوم دي د وال سيتي ویلو هغه هم اوسه پورې نه شوی.
وال سيتي څه معنی؟
وال سیٹی مطلب دا چې کم خار مطلب د پیښور چې کم خار یا کم دغه مخ کې د دیوالونو دنه نه دی لکه څنګه چې تاسو کو اوریدلی وی په پیښور کې چې په پیښور کې چې کم دی دا یو گیټ ته هاغه گیټ ته نو هغه تاریخی خار کم چې د گیټونو دنه نو چې کم تاریخی خار د گیټونو دنه نو هغه د پیزر ساتلو د پاره دی او پروژه وا بل گرین او کلین پیښور چې کم دی هغه دی او پروژه وا چې دلته نو مونږ دا چې کم د فلو سیستم دی د اوبو د وټلو یا چې کم د رانی وبدی کاغه نالے دی کاغه د کورونو وبدی یا نور داسې چې کوم سیوریج لائن دی دا بکو هم اغه زړه چې کوم سیوریج لائن دی هم اغه دی او چې څنګه باران شي اغه هم پټاپو باندې سړکونه چې کوم دی ډک شي وبونه نو دا چې کوم اغه وړي تاسو ته زموږ چې کوم عام نارمل عام خلک چې کوم دی اغه یو کار لزی او سړکونه او کوسي دا اغه د وډه کې نه کار لنی شي
خلکو روزګار څنګه حالت دی ځوانان په کوم حالت کې دی
ځوانان د دې چې کوم لکه تیر اوس چې کوم د روان د 2023 کال کم مونږه فکر زګورو نو په هغه کې چې کم دی د کومه تعلیم په حواله سره وګورو نو تعلیم د لپاره بجټ چې کم دی د 13 کالونو په نسبت باندې پیرې کم شوی دی ورسره کې د نوکرو ان انپلایمنت وګورو نو په هغه باندې اوسه پوره بین دی بےروزگاری زیات ادا بےروزگاری دی حد لراغل ادا چې د پولیسو د وینا مطابق چې 13 کال په 2023 نواخلې تر 2024 کې اته 1.5% چې کم جرایم دی هغه سی واشوي دی دا هغه وجه دی د اخې چې یاره چونکی بیروزګاری د خلکو سر کارونه نشته دی کسب نشته دی بل څه نشته دی نو هغه چې کم دی نو دا هغه لنډه لار چې کم دا هغه مطلب دا سی کارونه دی کم چې قانوني
تور باندې صحیح اذمت کدارته چې امنیت څنګه دی په صوبه کې امنیتی حالات آیا خلک خوشاله دي امنیتی حالاتونه حکومت سوی چې دي امنیتی حالات خکړی دي نه دي کړی پاغي باندې کم اقدام شوی
د امنیتی حالاتو حواله سره خوم دغه دي چې کتا سو ګوره قبایلی ازلا چې کوم دي قبایلی ازلا کې اوس هم چې کوم دي نو بد امنی روانه ده ور سره چې کوم دي ټارګټ کلینګ یا چې کوم هدفي وزن دي هغه هم روان دي لکه د نن نه درې ورځې وړاندې زه یو رپورټ لتلې وم د مردان رستم علاقې ته او هلته کې یو پولیس چې کوم دی هغه چا شهید کړی وو هغه مړ شوی وو او د هغه والد صاحب سرچمه خبرې کولې نو هغه ته ما یې چیرې چونکه مردان او پېښور دا لږ شان مردان یا چار سده یا دا علاقې چې کوم دي دې کې خو امن لږ شان ته کې یا
صحیح عظمت کلن راته وې چې راتلون کې کال ته څنګه ګوري 2025 ته دا ټولې خبرې چې تا او کې نو 2025 به په پیښور کې په صوبه کې بسنګي
چې کم حالات روان دي کم د دې پالیسي دي داغي مطابق چې څنګه 2023 کال وزکه چې څنګه راشد خټک صاحب هم د دې نمخ کې وي چې کم د حکومت کال دی هغه د بجټ نه د بجټ پوری نشپګ میاشتې په بجټ کې وړي دي تر اوسه پوري چې کم دی دیار یو روپې چې کم دنو اغم په هغه پروژو نه دلګي دي کم چې عوامي پروژې هغه تبیل شي نو 2025 کې شپګ میاشتې نو هغه کې مطلب لګي خدا سي نه زکه چې د دې تر اوسه پوري لا پالیسي هم نه دي جوړې کړي نه هغه پروژو د پاره نه د امنیت د پاره
مطلب دا چې د 2025 د لپاره ډیر زیات پلانینګ نشته دی او امکان لري چې دا هم د 2024 په سیر باندې وي نو ډیر زیات مننه عظمت تاسو د مشال ریډیو سره د خبرو کولو اوریدونکو د مشال ریډیو د اپلیکیشن په حواله سره یو اعلان درته در اورو د مشال ریډیو اپلیکیشن تاسو څنګه کولای شئ چې ډاونلوډ کړئ او ډیر په اسانه باندې مشال ریډیو واوري بیا ورزو طارق اورگزی او شانواز مونږ سره غلي غي سره بیا بریکو نو دا اپلیکیشن اعلان تاسو واوري
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ته کوم او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زه داود خټک يم د مشال ریډیو د اپلیکیشن په حواله سره تاسو ته مونږ اعلان درکو خو دا غي لږ تفصیل درکم کله چې تاسو اپ سٹور ته لاړ شئ که تاسو سمارټ فون لرئ نو الته تاسو مشال ریډیو ولیکې او مشال ریډیو به داسې لیکې چې MASHALRADIO دا چې تاسو ولیکې د مشال ریډیو اپلیکیشن براشی اگر ڈاؤن لوڈ کے بیا چې کله هم تاسو مشال ریډیو اور ډیر صفا د مشال ریډیو خبرونه اور دې شی ویډیو غانی کته شی ټول اغه لیدې شی دا وخت مونږ سره طارق اورگزی دی اشتیاق مسید مونږ سره ټلیفون په لیکه باندې راغلی دی نو طارق ته چون کې د کورمی اشتیاق مونږ سره راغلی دی اشتیاق مسید دی نو اشتیاق تاسو به د راپورونه اور هم اشتیاق مونږ ته د جنوبی وزیرستان داسې د ډیر اسماعیل خان او ټانک نه راپورونه راکې نو اشتیاق سګوري چې 2023 په جنوبی وزیرستان ټانک ډیر اسماعیل خان دی کې څنګه تیر شو سپکې بدو سپکې خو
مننه داود خان 2023 کول جنوبی وزیرستان د بدامنی حالت سره مخامخ وو او د تیرې یوې میاشتې حال کزه د مشال ریډیو اروېدین کې ته بیان کا په دسمبر شلما باندې په دشکا سیما لیټا سار پوځي پوسټ باندې بریدو شوې لتا سویر شپوڑاس پوځي سرتیری وجل شوی وی او پدانا اول دغې میاشت دسمبر دریمه باندې د سویلی وزیرستان پر ضلع شاول سیما کښې پوځ خپل کیمپونه خالی کړل او د دغې سیمې نه ووتل د علاقه خالی کړله او دغه دشکا سیما کښې چې د دسمبر په شلمه باندې برید وشه دا هم په دغې لیار روچي چې مکینا توس درېمې شاول ته په دغې پوسټې باندې برید شوی دی او هغې نه پاس بیا په دګیرانګې د دسمبر 9 یعنی 2 ورځې اول په تحصیل سره روغه پړتی گئی سیما کښې هم وسله ولې پوځي پوسټ برید کړی و چې پچې یو پوځي سرتیری وژل شوی و 25 پرهار ژلی شوي وي دغه خو لکه پیراکل نورې وړې غټې بریدونه شوي دي خو دا د 100 ورځې حال دی دغې وجه نه خلک د بار بار احتجاجونه کوي که په سویلي وزیرستان اپر ضلع شوي که د سویلي وزیرستان لوور احمدزی وزیر اولسی پاسونینا کوي د امن په نوم باندې حکومت نه دا غوښتنه کوي اور 13 ورځې هم په ماکین سیما کښې د درېیم اسي د مشرونو یوه جرګه شوې ده د حکومت نه یې دا غوښتنه کړې ده چې د امن حالات د ښه کړي خو د حکومتي چارواکي چېرته کوم پوځي چارواکي دي هغه ورته یي چې امنیتي حالات ټیک نه دي مجادفي عملیات کوي او په دغې شې دغه چې شپوړسم د شلم دسمبر کوم برید شوی و دشکا سر شپوړس پوځي سرتیری وژل شوي وي هغې نه پس د دغې دشکې سیمې 2 کلي د پاکستان پوځ په امر بنې علاقې نه کډې کړې دي او 225 کورنۍ
نو تاسو مطلب دا دی چې امنیتي حالات یعنی خلک د امنیتي حالاتو نه خوشحاله نو تاسو په خپله ډېر اسماعیل خان او دا خو عام خاري سیمې دي یعنی هغه خو قبایلي زلوه پخوانی ډېر اسماعیل خان ټانک کې څه حالات وو
داود خان زنه خپل ټانک ته تللی و د ټانک ته چې سهار درې تلله ها او واپسي بنې د ډېر اسماعیل خان ټانک روډ بنې پوځي کلی جوړي جي لاګیا دا او د روډ سایډ ته د توڼې سره او د پوځي چې نوي کلی جوړي جي هغې سره پوځ وی لوډ وی ډایورشن نه جوړ کړی دي عام خلک د تاګ رو تاګ د پوره اور بالکل داسې جنگی ونه حالات دي
دا څه مطلب دی چې اوس سره واندی تاسو څه ګوري
دا په سیمه کې لکه د سویلي وزیرستان ضلع حالات مدر ته بیان کړل د ډېر اسماعیل خان د کولاچۍ تحصیل سیمه کښې وسله ول په ګڼ شمېر شي راغلي دي د ګیرانګې ټانک شهر مضافات کښې هم په ګڼ شمېر شي راغلي دي او هلته که پوځ دی که پولیس دی دا بالکل کتوس روشی ویکسی خلک د دې ضلع د ټانک د ډېر اسماعیل خان ضلع خلک حالات سره مخامخ دی او پوځ په جنگی حالات کښې دی بالکل داسې لګي
اشتیاق دا خو امنیتي حالات شو دلته خاص کر ځوانان په دغه ټوله سیمه کې کټانګ دی ډېر اسماعیل خان دی جنوبی وزیرستان دی اغي څه فکر کوي د دې ټولو حالاتو باره کې اغي یو امید لري یو تمه لري کنه امیدی ده بل خلکو د امن لپاره د غوښتنو لپاره آیا د دې چې احتجاجونه کول هغه اوس هم روان دي کنه هغه سخواله پکې راغلي دي
داود خان لکه مو ذکر ته وکړي 13 ورځې په ماکین کښې چې د درې ماسې د کې مې مشهورونه جرګه وه په دې چې ډېر ګڼ شمېر ځوانون هم ورته راغلي وي یا د کراچۍ د ډي اي خان ټانک نه په ګڼ شمېر کښې برخه واخیستې وه او د سویلي وزیرستان لوور احمدزی وزیر ځوانون مشرون هم ورته راغلي وي ځوانون د امن غوښتنه کوي او ولسي پاسون په نوم باندې د امن د پوره احتجاج کوي خو د حکومت کمیزا دا وخت په دا کول شي چې د کوم فروری الیکشن شوی وه هله ته په دغې ضلع کښې اکثر په سویلي وزیرستان پر ضلع شي د جی یو آی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن گوندا حکومت رتلی خدا کل پہ الیکشن شے دا ولینی زل دائی چے جے پی ٹی آئی تحریک انصاف امیدوارن پہ سویلی وزیرستان اپر لوور اور ٹانک ضلع سے کامیاب شوی دی خدا چے تحریک انصاف کم ویس نمائندگین دے نمائندون دی اگی سرا چے میجا کلا خبرہ کی دے خپل صوبائی حکومت نا دا گلا کی چے فنڈینا نا ورکاوی دے دگی وا جنا دا پزوانو نے کشن حل اجدا دو چے حکیم فنڈینا دے صوبے نا ویس دے تا ملاوی جی ترقیاتی چارے ہم نشی اور دے بدامنی حالات سرا مخو مخ دی دے دگی وا جنا پزوانو نے کشن ہاں مایوسی اور اس پوریز زیوتی
حکومت تر سو پوری دل تک مغت منصوبہ شروع کڑی دے پ دغا کم کم زین چتا سو را پورن ور کوی لک ٹانگ شو ڈیر اسماعیل خان شو جنوبی وزیرستان شو آیا حکومت ل طرف کم داسی غټ منصوبہ شروع شوی ترقیاتی چ د خلکو په خیګړ وی په خیر وی کنه
نا داس سمن صبا په داراون کول کښې د میش په نظر نه دروغلی ته د علی امین دیکھ چکیم دے خیبر پختونخوا وزیر اعلی دائی دے ڈیرا اسماعیل خان سرا تعلق دائی دے ٹانگ ضلع کا میزا وکسی دیاگی چکم قومی اسمبلی نمائندہ دائی دیا دے صوبائی اسمبلی آن دے تیری کی انصاف سرا گوند سرا تعلق لاری دا سے سمن صوبا دے 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 طرف آناوے سا پرے ندو اعلان شوی چھ پاغا بنے چار شوی وی اور
راتون کی کال تسنگ گورے اشتیاق کلن رہتا ہوئے جستا سو پا نظر کے براتون کے کال پا امنیتی سیاسی او ترقیاتی لحاظ سرسنگ گئی
داود خان دے روتین کی حال کا ز کل حال دیر کو دے دے بدامنی حالات لکا سرنگ مدر تا بیان کرل دے سویلی وزیرستان لوور ضلع سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کے دا تیرہ ورځ سکیمہ دے درما سے جرگا شوی و ماکن کشے پنزم جنوری بنے ہاں دے دے جرگائے شے دو پٹانگ ضلع شے اور دگی رنگے پلاسم جنوری دے دے جرگائے شے دو دے پیرا قوم دے ماسیدو اور دگی دے ٹولے ضلع مشرون یہاں بالی دی روتین کی ایک کل کشے ہاں چلا کم دے دے اعلان کری دی دے امن غوشتنا دو دے دگی سمے خلقے
یعنی راتلون کی کال کی د ټولن لوی غختنه چې دا اغه د خلکو د امن غختنه ده اشتیاق ډیر زیاته مننه او اوریدونکو اوس دا تاسو د مشال د وپانی په اړه لګ یو اعلان درکو معلومات درکو او بیا تاسو راولو تاریخ او رگزی سره خبره کو نو دغه اعلان ووري بیا راځو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اوس تری گٹا پور تک ہے
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ز د اوت خټکې ما او مونږ په دې خبرې کوو د خپل خبريالانو سره چې 2023 کال د قبایلی سیمو او پښتون مشت سیمو لپاره څنګه وو او 2025 به څنګه وي همدا زمان ما سره د مشال خبريالان طارق اورغزی او عمر وزیر د ټلیفون په لیکه دینو اول ورځو طارق اورغزی ته چې د مشال لپاره د کورمی کوهاټ داسې د اورغزو د دغه سیمو خبرونه ورکي نو طارق سګوره په 2023 کې کم داسي غټي غټي پیخي غټ غټ واقعيات غټ غټ کارونه وشو چې اغه تاسو دلته بیانول غواړي زمونږ اوریدونکو ته
د کورمه او رغزو صورتحال په 2023 کال کې داسي و چې دوانه ضلع د امنیت په حواله خې پاتې نشوي کزم په اورغزو کې صدا سي غټ جګړه یا عملیات تو نشول خو هدفي وجنې الته چې کم دي دغه په حوالہ باندې هغه سیمه چې کومه دغه ډیره زیاته بده پاتې شوله په دغه هدفي وژنو کې ځایي خلک چې کوم دی هغه مړه شولو ځایي مشران ټارګټ شولو او چې چا هم غږ پورته کولو د هغه ټارګټ کېدل چې کوم دی هلته وشولو دا کارونه په مخ کې هم کېدل خو دغه ځل بیا داسې و چې کله رضی خان او عنایت خان وشتل شو. نو د اورګزو قومي مشرانو خاص کر بر اورګزو
رضی خان عنایت خان سوکو
دا د بر اورګزو مشران وو او د دوی به غږ پورته کولو او دا خلک چکم دي دا ټارګټ شولو او چکل دا خلک ټارګټ شولو نو د هغه ځای خلکو د اسلام زونه په نامه باندې یو تړون وکړلو او په دغه تړون کې داسې وشول چې کچېرې څوک راتلونکي کې وویشتل شي نو په متفقه توګه به له حکومته د هغې پوښتنه کېږي. بیا یوې اونۍ وړاندې د جمعیت العلماء اسلام یو مشر کاری سراج هغه ټارګټ شو. خلک راپاسېدل، احتجاجونه یې پیل کړل او بیا حکومت یې دغې ته مجبور کړو چې د اف سي کرنیل پر ضد د کاری سراج وژنې اف آی آر درج کړو.
تاریخ غټ غټ واقعیات را د بیان کې چونکی موږ سره وخت کم دی او عمر وزیر ته به هم ورزو د وزیرستان خبرې به هم کوو، نو که غټ غټ واقعیات را د بیان کې چې څه څه وشو.
نو دا د اورګزو حواله سره دا غټه پیښه ده. د کاری سراج چې کم دی د باندې خلک را پاسول دا غټه پیښه ده او دا یو غټ بدلون دی چې هلته د اف سي کرنیل پر ضد چې دی هغه اف آی آر درج شو. د دې نه علاوه کورما کې چې کم دی هلته هم صورتحال داسې خاص خنو، نو په هغه کې چې کم دی هغه کې فرقایي ځان خطې وشولې او دغه شانتې لارې بندې پاتې شولې، سکولونه چې کم دی هغه تړلې پاتې شولو، دفترونه او بینکونه او بازارونه چې کم دی هغه هم بند پاتې شولو.
د
کورمې چې کم دی د کورمې او د اوس هم چې کم دی لار چې کم دی هغه بنده پاتې ده او په د دې د بندېدو چې کم دی هغه وجه بنیادي چې کم ده هلته فرقایي ځان خطې دي چې د شیعو سنیانو ترمنز اوښولې دا 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 انخطه چې کومه ده دا په 6 سپتمبر باندې په اول ځل دلته انخطه اوښوله. بیا لارې بندې شولې او هغه لارې چې کوم دي د کنوانو په ذریعو باندې به خلک چې کوم دي هغه دغوی تګ را تګ مسله حل کېدله. خو په 12 اکتوبر باندې د مقبلو یو کنوای چې کوم دي هغه په کنج الیزو کې ټارګټ شول، نو دا غینه پس بیا دغه کنوایانو سلسله ودرېدله. خلکو الته احتجاجونه وکړل او احتجاجونو نه پس حکومت مجبور شول چې د کنوایانو سلسله بیا شروع کړله. په 28 نومبر باندې دا د شیاګانو کنوای چې کم دی په 2 زینو کې هغه نه خښوله. بیا په 28 نومبر باندې د اغیر د عمل کې خلک ورغلل او د بغن بازار چې کم دی هغه مکمل توګه وسوځولو، هغه لوټ کړلو او الته کورونه چې کم دی هغه هم کورونه هغه ته هم ورونه واچول
په مبینه توګه.
په مبینه توګه د پولیسو سروې چې کم دی هغه وایي چې 900 دوکانونه چې کم دی هغه رنګ شوي دي.
اوس حالت څنګه دی تاریخ؟ الته اوس حالت څنګه دی؟ اوس هم هغه حالت هغه سره روان دي. حکومت کوششونه کوي،
حکومت دا کوشش روان کړی دی چې کله د جنگ په 1 دسمبر باندې ودرېدلو نو دواړو فریقینو چې کوم مشران دي هغه یې کوهاټ ته راوبلل او هغلته د هغوی ترمنځ جرګه شروع کړله. په هغه جرګه کې چې کوم دي 14 پوینټونه دي، په هغې 14 پوینټونو دواړو فریقینو بحث وشولو او په دې 14 پوینټونو کې ټولو باندې دواړه فریقین چې دي هغه متفق دي، خو یو پوینټ داسې دی چې په هغې باندې کړکېش دی او هغه د اسلحې
راټولول دي. تر اوسه پورې په دې باندې تاریخ کده راته وایي چې سیاسي حالات څنګه پاتې شو؟ بالکل لنډ کړه ته وایي چې دغلته کم داسې په سیاسي هغه سره لحاظ سره کم داسې غټ اقدام اوچت شوی دی یا د ترقیاتي لحاظ سره کم داسې غټ اقدام اوچت شوی دی کنه؟
ترقیاتي حوالے سره په کورما کې داسې خاص نه دي شوی او دغه شانتي سیاست هم د کورمې د چکم دغه مسله د سره تړلې ده. ټول سیاسي غړي او حکومت او داغه چې کم دی د کورمې په دې صورتحال کې لګیا دي او دا صورتحال به راتلونکي کې هم چې دی یو ډیر غټ اثر لري.
یعنی تاسو مطلب دا چې په 2015 کې به هم سیاسي یا امنیتي حالات همدغه سی په کورمې کې
په 2015 کې کله زموږ مسلې حل نشولې او د لارو حفاظت نشول او دغه شانته په سوشل میډیا باندې د یو بل مقدساتو خلاف چې کم ویډیوګانې خبرولې کیږي د اغې مخونه نشتل شول او مرچی چې کم دی مسمریدل دا ونشول. او د دینه علاوه اسلحه رټلول چې کم دی دا الته ډیره غټه مسله ده او کدا اسلحه رټلول باندې دوانه فریق رضا نه شول او د چي حکومت ته
حواله کړی. امنیتی حالات به همدا سي وستا په خیال باندې. ډیره زیاته مننه تاریخ، ډیره زیاته مننه ورزو عمر دراز وزیر ته او بیا شانواز ته هم ورزو. عمر دراز کتا سو مونږ سره چونکی وخت ډیر زیات کم دی نو کتا سره ته د شمالي وزیرستان او بنو د دې حالات را ته وای امنیتی سیاسی حالات کرا ته وای چې دلته سو شو او لند را ته وای بالکل
بالکل داود صاحب وخت زخپلم ګورم ډیر کم پاتې دي نو زر زر بزه په راتاو شم 2023 کال کومګه ول د شمالي وزیرستان نه پیل وکونو په شمالي وزیرستان کې دا نام نه تکمونګه راشو ول د نام نه یو شمیر پیښې شوې دي په دغه کې یوازې په شمالي وزیرستان کې پر روان 2023 کال کې او درش هدفي بریدونو پیښې شوې وي چې پرونه بل دی بل شوی وا یعنی دا اته درش وي پر روان کال کې او تیر کال سلور درش شوی وي په دې کې څلوېختو نه زیات ځایي مشران مخور او دغه رنګ ځوانان دغه په نخښه شوی په دې کې بیا غړ کسان دا هم مونږ ویل شو چې نام تو کسان ورته ویل
د عمر دراز د ټلیفون لیکه کته شو او د مونږ د تفصيلات راکو د شمالي وزیرستان په حواله سره مونږ سره شانواز دا وخت کې موجود دي او د شانواز مونږ معلومات خلو د مومندو خیبر او باجوړ په حواله سره شانواز که زر راته معلومات راکې د دې دریو قبایلی اضلاعو کې 2023 څنګه تیر شو
ډیره مننه داود صاحب دغه خو د باجوړ به شروع وکم په باجوړ ضلع کې چې کوم دی نو په دغه 2023 کال کې ډیره داسې بدی اغیزې او بدی پیښې وشولې چې په هغې کې یوازې دغه چې کوم الیکشن و د 2023 په 8 فروری باندې نو د دغه الیکشن نه وړاندې یوازې په باجوړ کې دوه کاندیدان چې کوم نو هغه ویشتل شوي وو چې په هغې کې یو زخمي شوي او یو پکې ریحنځب نامه یو آزاد کاندید هغه مړ هم و د هغې نه علاوه په باجوړ کې بیا خو د چټان چې کوم دغه ضلع نه پخوانی د قومي اسمبلی غړی هم پاتې شوی دی هغه په ګاډي 14 شو وه چې هغه خو پکې بد شوی وو البته په ګاډي باندې برید شوی او 14 ورته شوی وه د هغې نه علاوه په باجوړ کې بیا داسې هدفي وژنې او دغه بدې اغیزې ډېرې زیاتې راغلي دي چې په هغې کې د ځینې سیاسي ډلو چې لکه د جماعت اسلامي
مومن څنګه په دې دوران کې
جی مومن په دې دوران کې امنیتی دغه حالات خدا سيدي چې هغه خوخو بد نه وو البته په دغه ډیرو خیرانیو کې امددي روان دسمبر بلکې په دې تیرونی کې مومن دوی هم داسې راپورونه راغلي چې پاغه مونږ بیا د پیښور چې کوم دلته د پیښور پیښور ډیویژن کمشنر دی هغه هم دا خبره تصدیق کړې و چې ګندل توسلوال یو
وړي بر مومن دوی وسلوال راغلي خیبر کې هم زموږ خلک په تیرا کې کوم عملیات روان شوې دي
جی په خیبر کې خو په تیرا کې خو عمومي دغه عملیات د ډیر وخت روان دي او پاغه ځکه کې دغه وسلوالو له خوا د شو یا داسې یو څه هم کېږي د هغې ترڅنګ دا هم چلته داسې وړې وړې هغه پوځي عملیات چې کوم دي آپریشن هغه هم کېږي خو تیرا کې هم دغه امنیتي مشکلات هلته هم ډېر زیات دي او په هغه ځای کې هم دغه شته دی خو په خیبر کې به زه داود صاحب دا هم خپل اورېدونکو ته ووایم چې دغه د خیبر ضلع چې کوم دغه د جبرود علاقه ده نو په دغه ځای کې ریګي چې کوم یو لوی میدان دی او یو لوی سارا ده هغه ځای کې په زما په لیدلې تاریخ کې چې څومره پورې ما لیدلې دی نو تر ټولو غټه دغه د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم دی نو هغه یوه جلسه کړې وه پښتون عدالت په نوم باندې بیا وروسته هغه پښتون جرګه شوله چې هغه درې ورځې هغې دوام درلود او د هغې تر څنګ دا چې په هغې کې بیا په اول وارې مونږ وکتل چې د پښتون تحفظ مومنټ یا د پښتون ژغورنې غورځنګ په دغه جرګه کې د صوبایي حکومت او یا بیا د وفاقي د سټیټ چې کومه نمایندي لکه ګورنر
شانواز په 1.5 سیکنډ کې کراته وای چې سیاسي حالات څنګه او 2025 څنګه وینه 1.5 سیکنډ کې راته وای
جی بالکل سیاسي اعلی خو دې د کړکیچ سره مخ ته پاکستان کې کومګ ګور وفاقي حکومت او بیا پاغي کې د سیاسي ډلې څخه عطا عبد الله اندي دا لکه دغه یو سیاسي ډلې څخه
اپوزیشن 2025 څنګه وینه دغه سیمو لپاره
دوه درو پیندو وشتم هم زما په نظر باندې صدا سی ډیر خبر نه وي دا خو زما خیال دی چې شاید خبر نه وي او د امنیت تک منګو ګورو هغه هم دا سی بدرنګ دی دغه تر څنګه هم چې سیاسي حالات کوم کوم منګو ګورو دغه د وزیر زین د سیاسي ډلو مشران چې کوم دی کشران یعنی ول شي سزاګانې ورته ورکېږي نو زه نه ګڼم چې ګن سیاسي حالات په دوه درو پیندو وشتم
ډیر مننه شنواز ډیر مننه خو مردراز تورزو مردراز مونږ سره صرف 2.5 منټه پاتې دي کته صورت خپل خبرې ته دوام ورکې د شمالي وزیرستان خبره تاسو کوه کله چې تاسو ټلیفون کړئ
بالکل پاپاغي کې کټ شو نو هغه نه علاوه دا سره په یوازې چې کوم هدفي بریدونه هم دغه هدفي بریدونه مونږ بیا کبنو ته راشو جاني خیلو ته نکی مروتو ته نو په جاني خیلو کې هم
د عمر دراز د ټلیفون لیکا یو ځل بیا کته شو ز فکر کوم چې زمونږ د خپل مشال ریډیو نن ورځې د پروګرام اخیری شی بو تر رسیدلې او د ټلیفون لیکا کته شو نو اوریدونکو د 2023 مهم واقعیت او درتلونکو کال ممکنه حالات په اړه د مشال ریډیو د خبريالانو معلومات او شننې واوري دي پدې کې یو مهمه خبره چې کومه مونږ سره دلته راتله هغه دا ده چې د امنیت په اړه باندې که هغه قبایلی سیمې دي که هغه پیښور دي د امنیت په اړه باندې الته په خلکو کې اندېښنې موجودې دي، لکه شنواز چې څنګه وي چې په مومندو کې وسلوال بیا را برسېره شوي دي، دغسې په تیرا خیبر کې عملیات شوي دي، په باجوړ کې هم حالات نه دي ښه، دغسې وزیرستان جنوبي شمالي ته کور شو، یا د کرمې خبره چې تاریخ وکنو الته کې هم اوس د شیاګانو او سنیانو یو جنگ روان دی. په سیاسي لحاظ سره ایوب ترین او راشد خټک هم دا خبره وکړه چې په سیاسي لحاظ سره هم حکومت چې دی اغه دی نه غنی چې کني په 2025 کې به د حکومت حالات بدل شي یا بدل تکم بدلون راشي، نو دغه د دې 2025 یو نظر او د 2025 په اړه د مشال ریډیو د خبريالانو شننې. هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې د کرخي په غاړه خبرونه وخت سرت رسی، نوې کال کې به تاسو ته د نو پروګرامونو سره راځو، نو نوی کال درته بختور غواړو او وختونه مو په خیر. داود خټک ته اجازه ورکې تر بلې اونۍ پورې، د الله پامان.
مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
سترګو کې مستا اندانی ولیدا، سړی کده سبا میرانی ولیدا، سترګو کې مستا خندانی ولیدا، سړی کده سبا میرانی ولیدا، سرکد سوا میرا نیولے گا گند ہر پا خزان خزان شست درد قدر منش کور منش ہر پا خزان خزان شست درد قدر مان شکر مان شست ماد امیدونو پانی ونیدا
سترګو کې مستا خنداني ونیدا سړکد سبا میران ونیدا سړکد سبا میران ونیدا شی باختم سور بشی بیا گنچی گنچی زمین گور بشی دیر بسیل شی باختم سور بشی بیا گنچی گنچی زمین گور بشی ولی زما کل سان ولی دا سرگو کی مستا خندان ولی دا سری کد سبا میرانی.